The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي قدر منو وريدونکو او خراخ لاست خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د اګست میاشتې وهمه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د اګست میاشتې شپږمه نیټه ده او د شنبې د شپې 9 بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید اول هم ستاسو په مر ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د بلوچستان صوبې په هنائی سیمه کې د سیلانیانو 15 ګاډي سیلابونو وړي دي او له کبله یې لږ تر لږه 15 تنه بې درکه شوي وو چې تر دا دمه حکومتي چارواکو څلور مړي ترلاسه کړي دي. بلې خوا سپینې ماڼۍ د نړیوالې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما نوې پالیسي خپره کړې کوم چې د هوایي بریدونو قوانین څرګندوي. اخوانند سوریه په شمال لویدیس کې پر یو روختون هوایی بمباریو کې شاوخوا لس تنه په شمول د ماشومانو وژل شوي دي. سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان په هرنایي سیمه کې د سیلانیانو 15 ګاډي سیلابونو یا اوبو وړي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 15 کسان بې درکه دي. حکومتي چارواکي ویلي چې تر دا مهال څلور مړي ترلاسه کړي دي او څلور تنه نور یې ژوندي موندلي دي. ناخوا کراچۍ ښار کې هم د سختو بارانونو له کبله 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. بلې خوا سپینې ماڼۍ د نړیوال ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د باراک اوباما نوې پالیسي خپره کړې ده کوم چې د هوایی بریدونو قوانین څرګندوي. د هوایی بریدونو عملیاتو لپاره قوانین په لومړی ځل په کال 2013 کې د امریکې ولسمشر لخوا خواره شوي وو. په هغه پالیسۍ کې هم د ولس د ژوند ژغورلو په هکله خواره اصولونه ټاکل شوي وو. د امریکې مرکزی محکمې د حکومت نه شپږ میاشتې وړاندې د دغې پالیسۍ جوړولو او خپرولو غوښتنه کړې وه. سپینې ماڼۍ تېره ورځ هم د کال 2013 د جون خوفیه عملیاتو کتابچه د نوي هدایاتو سره شریکه کړې ده او د مدني حقونو لپاره د اتحادیې مشرانو د دې کار هرکلی کړی دی. د شنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ سیمه کې پر یو روغتون د هوایی بمباریو له کبله شاوخوا لس تنه په شمول د ماشومان وژل شوي دي. د سوریې بشري حقونو لپاره د ساري داروایي د سوریې حکومت سره په ملاتړ د روسي پوځي الوتکې په همدغه سیمه کې خپل عملیات ترسره کوي، خو لا تر دا مهاله په ډاکه شوې نه ده چې دغه بمباری د کومې الوتکې څخه ترسره شوي دي. د بشري حقونو بېلابېلو ډلو د حکومت څخه څو واري غوښتنه کړې ده چې په صحي څانګو د هوایي بمباری ودروي کوم چې لا نه دي عمل شوي. د صحي څانګې یوې امریکایي ادارې چې سامس نومیږي د راپور تر مخه یې ویل کېږي یوازې د جولای په میاشت کې پر صحي څانګو یا روغتونونو دا شان 43 حملې ترسره شوي دي. د برازیل ریو دی جنیریو 2014 اولمپیک سیالیو د پیل مراسم په ماراکانا لوبغالی کې پیل شوی دی. په دغو سیالیو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. لوبې نن یعنی د شنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو، والیبال، باکسینګ او لامبو لوبو سره پیل شوي دي. د امریکې 19 کلنه جینی ترشر د نشانه بازۍ په لوبو کې ګولډ میډال ترلاسه کړی دی. د دې برسیره چې د زیکا وایرس د خورېدو له کبله د نورو نړیوالو هیوادونو لخوا خورا نیوکې شوي دي، خو د اولمپیکس د پرانستو مراسم پر مهال د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ګډون درلودو. په دغه شمیر کسانو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاندو او ایتالوي وزیر اعظم میتیو رینزی تر څنګ د امریکا سیکرتر جان کری هم شامل وو. بلې خوا روانه اونۍ کې د امریکایي رای ورکوونکو د یوې سروې څخه په ډاګه کیږي چې ریپبلیکن صدارتي کاندید ډونالډ ترامپ د خپلې مخالفې ډیموکراتیک کاندیدې هیلری کلینټن څخه په واضحه فرق سره شاته پاتې دی. د مکګلاچی مریست پول د تازه سروې تر مخه هیلری کلینټن 80% او ترامپ 33% د خوښۍ په کچه دی او تیره میاشت کې ترسره شوي سروې کې دغه فرق 20% او 99% وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو راځو د راپورونو ولور تاسو څنګه چې تاسو ته مو وړاندې وویل چې د بلوچستان په هنائي سیمه کې د سیلانیانو 15 ګاډي اوبو وړي دي یا سیلابونو وړي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 15 کسان بې درک دي او حکومتي چارواکو په دې حق له ویلي دي چې تر دا دمه یې څلور مړي ترلاسه کړي دي او څلور تنه نور ژوندي موندلي دي. په دې حق له باندې نور تفصیلات څه دي تاسو ته د کوټې څخه زموږ خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د ختیس په لور باندې د یو نیم سل کیلومتر په واټن باندې د هرنایي په سیمه کې رامنځته شوله. د هرنایي مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې نن د زردالو په سیمه کې زورور باران وسو چې له سبب یې د دغه سیمې د تنګي په لار کې 15 د سیلانیانو ګاډي جوړلې. د هرنایي مرستیال کمشنر وی چې په دغو ګاډیانو کې له 15 څخه بیا تر 40 کسانو پورې سپاره وو. مرستیال کمشنر وی چې اوس هلته انتظامی چارواکي هم رسیدلی دي. د پیش پر ځای باندې موجود د هرنایي مرستیال زلی چرمین پستاخان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې تر اوس مهال پورې دوی 8 کسان له اوبو څخه راکښلي دي. په دغو 8 کسانو کې څلور ژوندۍ راکښلي دي چې په هغه کې یوه ښځه هم شامل ده. پستاخان دا خبره کوي چې د څلورو کسانو مړی راکښلي دي خو نور کسان بیا بې درک دي. مرستیال زلی چرمین وی سیلانیانو و دوی ته ویلی دي چې تر اوس مهال پورې و دیار لسته نږدې کسان بې درک دي. پستاخان وی چې اوس تیاره خورا ده، دوی نور کار نسی کولای، هیڅ شی هم په سترګو باندې نه ویني. د لخلي دا خلک سیمه ییزو خلکو راکښلي دي. اوس ځلي انتظامیه لیویز پولیس او دغه ډول ملیشه قواوې هم را رسیدلې دي. د هرنایي مرستیال چرمین دا خبره هم کوي چې اوبه ډېرې زیاتې دي، دوی نشي کولای سي منځته د مړو د پیدا کولو لپاره ورسي. دا سیمه ډېره ژوره ده، دلته اوبه ډېرې زیاتې دي، دا مانده ډېر اوږد هم دی. دوی پسې ګرځي چې دغه مړي بیا چیرې غورځولي وي. د سیمه ییز خلکو د چارواکو له لوري پلټنې روانې دي. د پرمخ زیاته کړله چې کله اوبه لږ سي یا ودرېږي نو بیا به د مړو درک لګیږي. پر سملاسي ډول باندې مړي ترلاسه کول ډیر ګران کار دی. د هرنایي مرستیال زلی چرمین وویل چې دا ټول کسان د کوټې اوسېدونکي دي چې دلته د سیل لپاره راغلي وو. زلی انتظامیه وی چې دوی به دغه مړي هغه مهال کوټې ته راستوي کله چې نور مړي هم پیدا شي او بیا به د دوی له خپلوانو سره تماس نیسي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
درنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د بلوچستان په هکله دغه راپور د حمید سمسور څخه واورېدو. راځو یو بل راپور ولورې ته چې دلته په امریکا کې سپینې ماڼۍ د نړیوال ترهګرې د مخنیوي لپاره د باراک اوباما نوې پالیسي خپره کړې ده او په دغې پالیسي کې د هوایي بریدونو قوانین څرګند شوي دي چې څه قوانین به دې ته ټاکل کیږي او کومې قوانین باید چې عملي شي تر څو د ولس ژوند د خطر نه ووځي. په دې هکله باندې زمونږ همکار کلیم افضل تاسو خپل راپور صدا سي وړاندې کوي.
د امریکای د یو عدالتي امر رستو وایټ هاوس خپل هیواد نه بهر تر هګرو او د امریکای کام ته د پیښو خطرو مخه نیولو په سر شروع شوی د ډرون بریدونو تر سره کولو د پالیسۍ قوانین سرګند کړي. د ډرون بریدونو تر سره کولو لپاره غوړه شوی هدایت او اصول په اول ځلې کال 2013 کې د امریکای صدر لخوا جاری شوی وو. په هغه اتلسو سپو کې د ډرون بریدونو په استعمال او د هدف پیژنګلو ترڅنګ د عام اولس د وجنو امکان کمولو په سر د امریکای حکومتي هدایت په ډاګه شوی وو. د امریکای مدني حقوقو اتحادیه لخوا د ډرون بریدونو په استعمال او بیا په دغه کې د امریکای شهریت لرونکو د وجنو او د عام ولس د وجنو په سر سخت اندېښنې د یو عدالتي قضیه په شکل کې رامخته شوی. عدالت نږدې شپږ میاشتې وړاندې حکومت ته امر کړی وو چې د ډرون بریدونو یا د حد نه زیات د طاقت استعمال په سر جوړې تګلارې معلومات ولس ته مخامخ کړي. وایټ هاوس تیر ورځ د امریکای صدر کال 2013 خفیه د ډرون بریدونو د استعمال هدایتي کتابچه د بیا کتنې رستو یو ځلې بیا د نوو هدایاتو سره شایع کړي. د مدني حقوقو لپاره د اتحادیه مشرانو د وایټ هاوس لخوا د قوانینو خپرولو هرکلی شوی. د امریکای وایټ هاوس د قومي امنیت ویان نت پرایس په خپل یو بیان کې ویلي د ډرون بریدونو په استعمال کې د عام ولس د وجنو نه بچ کولو لپاره د حد درجه احتیاط باندې زور راوسته شوی، کم چې په جنگونو کې د ضرورت نه هم ډیره لوړه درجه ده. د وایټ هاوس د کامی امنیت ویان زیاته کړي. صدر اوباما اول هم داسې ویلي چې د ډرون یا د زیات طاقت استعمال به اله کیږي کله چې تر یقین هده پورې د هغې دښمن ځای زیږي او د شناخت معلومات وشي څوک چې د امریکې اولس ته خطر وي. نیټ پرایس وویل امریکا د طاقت په استعمال کې ډیر زیات احتیاط نه کار اخلي چې عام اولس د مرګ جوبلې بچ شي. د ډرون بریدونو په استعمال کې که چرې هدف یو داسې تن وي چې امریکنی وي یا د امریکې شهریت لري نو د دا قسمه ډرون برید لپاره به د امریکې صدر باراک اوباما نه خصوصي امر ضرورت راپیخیږي. د زیات طاقت یا د ډرون بریدونو په اړه خپور شوي دا قوانین به د بشري حقونو ډلو او د مدني حقونو فعالینو لپاره نور هم شفافیت راولي. څوک چې اکثره دا نیوکې کوي چې څنګه به معلومه شي چې یو تن چې په نښه کیږي څوک او څومره خطرناکه وو. په دې قوانینو کې هر هغه ټول معلومات درج دي چې لپاره به د امریکې حکومت د خپل هیواد نه بهر تراګرۍ او د امریکې سالمیت ته خطر جوړونکو په ضد عملیات کوي. تیرې جولای په میاشت کې د امریکې حکومت لخوا جاري کړي معلوماتو کې هغه شمیرې نه مخته شوې وې چې پکې د ډرون بریدونو له وجې د مرګونو ذکر شوی و. پاکستان، افغانستان او یمن کې 114 عامو خلکو د وژنو پخلی شوی و کم چې 403 ډرون بریدونو نتیجه وه. دا ټول هغه ډرون بریدونه وو چې کال 2009 نه تر کال 2015 پورې په دغو ځایونو کې ترسره شوي وو چې له وجې یو شمېر ترهګر هم په نښه شوي. د امریکې کامی استخباراتو ډایرکټر جیمز کلیپر تر مخه په ډرون بریدونو کې کال 2015 پورې 2500 او 1800 ترهګر وژل شوي. د اوباما حکومت لخوا ډرون بریدونه د یوې مفیده آلې په توګه استعمالیږي چې له وجې القاعدې، حقانی او د داعش یو شمېر مشران په نښه شوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه دوام لري. قدر منو ریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه د تل بشان زمونږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې نوی څه راغلی دي.
امریکی د کال 2001 په 11 سپتمبر په نیویارک او نورو ځایونو کې د خونړو ترهګر حملو ورستو د دې د ذمہوارو ترهګرو ډون لګول شروع کړ او دای په افغانستان کې صحیح کړ. د ترهګرو د نیو او د دوی انصاف ته د ادرولو لپاره امریکی د کال 2001 په 8 اکتوبر د خپلو اتحادیانو په ملاتړ په افغانستان حمله وکړه او دغلته قائم د طالبانو حکومت نسکور کو. امریکا نن هم د افغانستان په جنگ کې نښتې ده او په امریکا کې چې کله هم په الکترونیکی میډیا، مطبوعاتو یا د سیاسي چارواکو او د دانشورانو په غونډو کې د افغانستان د جنگ ذکر کیږي نو دې سره دا الفاظ ضرور ویل کیږي چې د افغانستان جنگ د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ دی. نن د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان په حواله یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د امریکې په صدارتي انتخابونو کې کیدونکو تقریرونو کې د افغانستان جنگ بالکل هیر ساتلی شوی دی. لاس انجلس ٹائمز کی چاپ شوی مضمون کی دا افغانستان د جنگ په ټولو اړخونو او د دې جنگ د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په حیثیت تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکا کې تقریبا 3 میاشتې پس د کیدونکو صدارتي انتخابونو په وخت به د امریکای د افغانستان جنگ ته د وردانګل 14 کال پوره شي. د امریکای موجوده صدر باراک اوباما به دا جنگ خپل نوی صدر ته هغه شان پرېږدي لکه څنګه چې د نوړاندینی صدر بوش دته په جولای کې اچولی وو. او که دې جنگ ته د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ په ځای نه ختمیدونکې جنگ ویلی شي نو ډیره به غلطه نه وي. مضمون لیکي چې د ریپبلیکن پارټۍ نامزد صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خپل قامی کنوینشن کې 15 منټه تقریر وکړو. دغه شان د عریفې د ډیموکریټ نامزد امیدوار هیلری کلینټن د خپل پارټۍ کنوینشن کې 6.5 منټه تقریر وکړو خو دواړو د افغانستان د جنگ ذکر قدرې نه دی کړی. لاس انجلس ټایمز لیکي چې امریکایانو د سمودی نه د خپلو او جنگونو د هیر ساتلو انداز خپل کړی دی د کمو په باره کې چې دوی د ګټلو دعوی نشي کولی او د افغانستان جنگ غالباً چې امریکایانو هم په دې سبب د قسطه هیر کړی دی. خو د دې ټولو خبرو باوجود د افغانستان جنگ یو حقیقت دی او د توجه غوښتنه کوي. مضمون زیاتوي چې د افغانستان په جنگ کې امریکي او اتحادیان وي د بې کچه زیاتو قربانو او د یو کرب ډالرو د تاوان باوجود تر اوسه پورې څه د ذکر وړ ګټه نه ده کړې. بلخوا د امریکې او د غربي ملکونو د دې مار امداد او سلا مشورو باوجود د افغانستان حکومت هم په خپلو خپو ادریدو کې پاتې راغلی دی. د بډو رشوتونو د ختمېدو پکې هیڅ علامې نه ښکاري او د کوکنارو پیداوار پکې فصل په فصل مخ په زیاتی دی، د کومو نه چې د ټولې دنیا 90% هیروین یا پوډر تیاریږي. دغه شان طالبان هم وخت په وخت ځان انچې په کابل کې هم ښکاره کوي. لاس انجلس ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکې په دو صدارتي امیدوارو کې ډونلډ ټرمپ د کال 2001 په جمی کې د امریکنو فوجونو افغانستان کې د کوزیدو راسي دغلته پراخکاره کیدونکو حالاتو او واقعاتو د قسطه سترګې پټې کړي او غوږونه کاڼه کړي دي. البته د لیبیا معامله د هیلری کلینټن په غاړه کې د اچولو پوخ نیت کړی دی. بلخوا هیلری کلینټن خپلو ووټرانو ته دا خبره د خولې نشي ویستی چې افغانستان کې اسلامي توندلارو خپلې جرړې د دې د میړه بل کلینټن په صدارتي دور کې خوري کړي دي. د دې په ځای دا خلکو ته احساس ورکوي چې امریکنو فوزي جرنیلانو سره د دې ډیر خواږه تعلقات دي او د دې تاثر ختمولو کوشش کوي چې ډیموکریټ پارټي ګینی د فوز مخالفه ډله ده. که هیلری کلینټن افغانستان ته د خپل پام د راګرځولو مرحلې ته راغله، نو دا به یقینا چې د امریکې او د نیټو هغه فوزي کمانډران ځان ته ودرئ چا چې افغانستان کې د امریکنو او نیټو فوزونو کمان کړی دی خو تش لاس واپس راغلی دي.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډی وړې جو خبرې خبرونه ته غوښتل. خدمتمنو اوریدونکو، دا مهال تاسو په هم راګرځو یو بل راپور ولورې ته، څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم وویل چې د سوریې په شمال لویدیځ سیمه کې په یو روغتون باندې هوایی بمباری شوې دي چې د کابل یې شاوخوا لس تنه په شمول د ماشومان وژل شوې دي. د دې پیښې په هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې.
په شام کې دوه حکومت مخالف ډلو ویلي یاغیانو د سخت جګړې وروسته د علی پوخار نتاو د حکومتي عسکرو ګیره ماته کړې ده. په استنبول کې میشت د ملي ائتلاف ډلې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي یاغیانو د علی پوخار ګیره ماته کړې. همدغه ډول سخت دریزه احرار الشام ډلې هم په خپل ټویټر پیغام کې دعوه کړې ده یاغیانو د راموسا ښار جنوب غربي سیمې قبضه کړې دي او د هلته نه علی پوخار ته تلونکې لارې پرانیستې ده چې ورسره د حکومتي عسکرو لخوا د علی پوخار نه راتاو ګیره ختمه شوې ده. خو په برتانیا کې میشت د بشري حقونو ډلې سیرین ابزرویټری د دغې خبر نه انکار کړی او ویلي دي د علی پوخار نه د حکومتي عسکرو ګیره ماته شوې نه ده، خو په راموسا ښار کې د یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د شام سرکاري میډیا او د یاغیانو ډلو ویلي دي وسلوالو ډلو د خالی په شپه د علی پوخار نه د حکومتي عسکرو د ګیرې د ختمولو لپاره تازه حمله وکړي چې په ځواب کې حکومتي عسکرو او ائتلافي ځواکونو هم په وسلوالو بمباري وکړه او دغلته درنه جګړه شروع شوه. بلخوا نړیوال مطبوعات د شام د بشري حقونو په حواله وایي د شام په شمال غربي ښار مالیس کې په یو هسپتال هوایی بمبار شوی چې پکې لس کسان وژل شوي دي. په وجل شو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د شام د بشري حقونو ډله سیرین ابزرویټری وای په دغه سیمه د شام حکومت او د هغوی ملګري روس هوایی عملیات کوي او دا معلومه نه ده چې په دغه هسپتال بمونه د روس جهازونو غورځولي که د شام د حکومت. امریکا د دین وړاندې هم اکثره د روس په هوایی بریدونو نیوکه کوي چې پکې عام ولس پنهخه کیږي، ولی روس وای دوی د داعش په ضد کامیاب هوایی عملیات ترسره کوي. د دین وړاندې د عرب او کورد جنگیالو ائتلافي ډلې د شام د شمالي ښار منبیج پوره قبضه اخیستې ده، چې وړاندې دغه ښار د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالو یعنی داعش مضبوط مرکز ګڼلی کېده. د شام د بشري حقونو ډله وای سیرین ډیموکراتیک فورسز یا اس ډی اف چې عرب او کورد وسلوال پکې شامل دي د منبیج ښار په لارو کوڅو کې د داعش په وسلوالو پسې ګرځي. اس ډی اف چې ورته د امریکا د هوایی قوا او مرسته هم تر لاسره دوه میاشتې وړاندې د ترکی سره په پوله پروت منبیج ښار کې د داعش د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي وو.
خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي منو ریډونکو څنګه چې تاسو هم په هیګي چې د اولمپکس لوبې د مهال روان دي او د برازیل ریو دی جنریو ښار کې روان دي 2014 اولمپکس سیالیو د فایل مراسم په ماراکانا لوبغالي کې پیل شوې ده او په دغه سیالیو کې د 200 شپږ هیوادونو او د کډوالو لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي لوبې نن یعنی د شنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو والی بال باکسینګ او لامبو لوبو سره پیل شوې دي د امریکې 19 کلنه جنی ټریشر چې د نشانه بازی اتلیت ده په لوبو کې ګولډ میډال ترلاسه کړی دی د دې برسیره چې د زیکا وایرس د خورېدو له کبله د نورو نړیوالو هیوادونو له خوا خورانیو کې شوې دي خو د اولمپکس د پرانستو مراسم پر مهال د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ګډون هم درلودو په دغه شمېر کسانو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او ایتالوي وزیر اعظم ماتیو رینزی تر څنګ د امریکا سکرتر جان کیری هم شامل وو بل کوم چې روستي تفصیلات راغلي دي د اولمپکس لوبو په هکله کوم لوبغاړي چې لوبېدلې دي کوم هیوادونه چې لوبېدلې دي د هغوی تفصیلات به هم ستاسو سره شریکو چې د چین نه یو سلور میډال ګټل شوی دی او درې برونز میډال ګټل شوی دی چې تیر تمام څلور میډاله تر دا مهاله هغوی ګټلي دي د دې ترڅنګ جاپان درې برونز میډال ګټلی دي او د امریکا متحده ایالاتو یو ګولډ میډال ګټلی دی یو سلور چې یعنی د سپینو زرو میډال ګټلی دی چې تیر تمام دوه میډال یې ګټلی دي قزاقستان تر دا دمه یو د سپینو زرو او یو برونز میډال ګټلی دی ریپبلیک آف کوریا یعنی د کوریا هیواد تر دا دمه دوه میډال ګټلی دي چې یو یې ګولډ دی او بل یې هم د سپینو زرو آسترالیا تر دا مهاله یو برونز میډال ګټلی دی او انډونیشیا هم یو د سپینو زرو میډال ګټلی دی د دې ترڅنګ روسیه یو د سرو زرو میډال ګټلی دی او ازبکستان هم یو د برونز میډال ګټلی دی تاسو سره به نور معلومات هم په خبرونه کې شریکوو او راځو په سوشل میډیا کې تاسو ته یو بل راپور هم وړاندې کوو
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي
د خبرونه په دې ځای کې وښه وې دي چې تاسو ته یو اداري وړاندې کوچې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای صدر باراک اوباما شپږ کال وړاندې د کال 2013 په نومبر کې د هندستان دوره کړې و او د هغه وخت د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ او ګڼو سترو چارواکو سره ملاقاتونه کړې و د صدر اوباما د هندستان په دغه درې ورځنۍ دوره کې دواړو حکومتونو خپل کې یو شمیر لوزنامې د سخت کې په دې کې یو لوزنامه د کرکلی په مت کې د ملګرتیا لوزنامه هم و چې مقصد یې په عالمی سطح د خوراک د کمی او د تحفظ د مسلې اوارول دي د دې لوزنامې په نتیجه کې د ملګرتیا درې اړخیزه تربیتی پروګرام شروع کړی شو چې مقصد یې افریقا کې د خوراک د کمی د مسلې او اوس په ایشیا کې د همدا قسمه مسلې اوارول دي. د پروګرام په لومړۍ مرحله کې به کینیا، لایبیریا او ملاوی ته پام ګرځولی شي، او په راتلونکو ورځو کې به دا ټول افریقانی بر اعظم ته خورولی شي. ابتدائی تربیتی پروگرام ډیر کامیاب ثابت شوی دی. د ټاکلې شو ملکونو 219 انتظامی افسران په اوو تربیتی مذاکرو کې کینولې شوې دي. دوی به د کامیاب تربیت اخیستو وروسته خپلو ملکونو کې د نوو خیالاتو او د عملی کارونو په بنیاد په ډیرو منصوبو لاس پورې کړی شي. د تربیتی پروگرام د نتیجو له سببه د ایشیا او د افریقي نورو ډیرو ملکونو هم په دې کې خپله دلچسپي ښکاره کړې ده. په جولای کې امریکای د نړیوالې ترقې لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ او د هندستان د زراعت وزارت د پروګرام په دویمه مرحله لاس پوري کړی دی. د دې نوم سباون کې د خوراک بندوبست یې خو دې شوی دی چې مقصد یې د افریقی، ایشیا، افغانستان، کمبوډیا، لاوس، منګولیا، میانمار، ویتنام، بوتسوانا، جمهوریه کانګو، غانا، کینیا، لایبیریا، ملاوی، موزمبیک، رواندا، سودان، تنزانیا او د یوګنډا یو نیم زر زرعی افسرانو له د همداشان تربیتی پروګرام بندوبست کول دي. د پروګرام په دویمه مرحله کې 2.5 کورسونه دي. دا به په هندستان او 12 نور به په نامزدو ملکونو کې خودلې شي. په دې به هندستان او امریکا کې د زرعی ماهرانو د علم او پوهې په زیاتولو، د زرعی پیداوار په اوچتولو کې ډیر لاس امداد وشي. هندوستان کې د امریکای سفیر ریچارډ ورما ویلي دي چې د دې پروګرام له برکته به موږ خپل علم او پوهه د ګردی دنیا نورو ملکونو سره د شریکولو جوګه کی، چې د هغوی زراعت کې به په انقلابي تبدیلی راشي او زمیدارو سره به د دوی د زرعی پیداوار په زیاتولو کې، د فصلونو په لو لور کولو کې او منډه هوتا د دوی د حاصلاتو پر رسولو کې لاس امداد وکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwaradio.com.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خپرونه تاسو واوریدله او په څو شیبو کې به زموږ همکاران ماوش جلیل او بختور شاه تاسو د نن نوی بشیرین خپرونه وړاندې کوي. تاسو ته ډیره په زړه پورې موضوع راخېسته ده چې مهمه هم ده. تاسو سره به په خپله شریکه کړي. زه تاسو نه د محل اجازه تخلم.